د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو سڑی مشیدا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دے اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 8 منیټه را پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دی د وائس آف امریکا دیوا په دې خبری خبرونه کې درته زبخ خبر شاه هر کله وایم غوښه د مهمو خبرونو سره کوته د افغانستان وزیر اعظم مولا حسن اخوند پولیس ته خپل لومړی بیان کې په نړیواله ټولنه د افغانانو د مرستو غږ کړي او ویلي دي خاور به د درګری د پاره د نورو ملکونو په ضد نه کارول کیږي اخوا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان په د تخیل کې ترهګرو سره د نخټو په وخت د پاکستان د پوز دوه اسکر وجل شوی دي د دغه بریډ زمواري چا په غاړه نه داخسته اخوا په کوټه کې د پختون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین یوې لوی جلسې ته د وینا په وخت ویلي په پاکستان کې د امن غوښتون کې نه پرې خودل کیږي او زیاتوي د دوی پر امنه پلویان په جیلونو کې بند دي او حکومت د تحریک لبیک تندرا وډلې پلویان خوشی کړی دي او اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان وزیر اعظم یا رئیس الوزراء مولا حسن اخوند اولس ته خپل لومړی بیان کې په نړیواله ټولنه د افغانانو د مرستو غږ کړي او ویلي دي خاور به د ترګری د پاره د نورو ملکونو په ضد نه کارول کیږي او نه به دوی د نورو ملکونو په داخلا چارو کې لاسوهنه کوي نو موړي په طالبانو غږ کړي چې د واک په حاصلولو د شکر وکړي او د افغانانو سره د ښه چلند وکړي مولا حسن اخوند د وینا ډیره برخه په تیر حکومت نیوکه وی او ادا وکړه چې د طالبانو راتګ سره د افغانستان وضعیت ښه شوه دی نو موړي وویل افغانستان کې نیستي او بیروزګاری د طالبانو د راتګ نمخ کې هم موجوده و خو زیاته اکړه چې کچاري اولس د طالبانو ملاتړ وکړي نو ډیر زر به د غستون زهم اواره شي اخوا د طالبانو پلاوی د قطر د بارنو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره لیدلې دي او په دوړخیزه سیاسي او د افغانستان د اقتصادي او بشري حالت په اړه خبرې کړې دي بلورته یورپی اتحاد ویلي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني د طالبانو د بارنو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر لیکلي چې د امیر خان متقی په مشرۍ اعلی پلاوی د شنبه یا خالی په ورځ د قطر د بارنو چارو د وزیر سر لیدل کتل کړي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګخ او د خو حکومت ولای او تعلیم په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي اخوا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان په د تخیل کې ترهګرو سره د نخټو په وخت د پاکستان د پوز دوه اسکر وجل شوي دي د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR په خپل بیان کې ویلي وجل شوي کسان وشکلن نایک رحمان او دویشکلن لانس نایک عارف وو چې د ترهګرو سره د سخت مقابلې وروسته وجل شوې دي د دغه بریډ زمواري تر دې د مچا په غاړه نه داخسته وجل شوی رحمان د چترال او عارف د ټانک اوسیدونکو وو په وزوی په سیمه کې د ترهګرو د لټون د پار اپریشن روان دي هر څه که په وز دغه سیمه د ترهګرو نه د پاکولو داوی کوي خو وخت په وخت د ترهګرو لخوا دغه سي بریدونه د فوز دغه داوی غلط ثابتوي تیر هفته هم د بلوچستان په مکران کې په دغه سي یو ترهګر حمله کې د فوز دوه کسان وجل شوی او په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو غوښتونکو تحریک پښتون تحفظ مومنت نن په کوټه کې ودنانه جلسه کړي او د حکومت نه د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کولو په سختۍ سره غوښتنه کړې ده د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین دغه جلسې ته ویلي پاکستان کې د امن غږ پورته کول کې نه پرې خودل کیږي او زیاته کړه دوی به د مظلومو ملګری وي نو موړي ویل علي حنیف پښتین اویس عبدال ادریس او ګنج میر نور په جیلونو کې دي خو حکومت د ټی ایل پی باندېان خوشی کړی دي نو موړي ویل د کوټنا تر لاهور تر کراچۍ پښتانه هر ورځ شهیدان کیږي او زورول کیږي نموړی د پاکستان په عدالتي نظام هم ټکونه وکړل او ویل کچاري عدالتونه آزاد دي نو په پاکستان کې د وجل شو او یا زره پښتنو میان دی ولې جاړي په زرګونو پښتانه وجل شوی ورک دي په مدنیاتو یې قبضه دي کادلیا رښتیا هم آزاد وي په دې مسلو د غږ اوچت کړي د پښتون تحفظ مومنت پر ریاست د پښتنو د زورولو تورونه لګوي او وای د پاکستان حکومت د تندرو مذهبي ډلو سره جوړه کړي خو د پرمنه احتجاجونو په سر د قومي سملي غړې علي وزیر او یوشمیر نور د تیر یو کال راسي بندي واندي خو د پاکستان حکومت وخت په وخت د پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي او وای په پاکستان کې عدالتونه آزاد دي. دا جلسه په داسې حال کېږي چې سبا به د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت په خواست بل اورونه کېږي. علي وزیر د تیر کال د دسمبر د میاشتې راسي د پی ټی ایم د مشرانو په ضد جوړه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي او په برتانیا، جرمني او ایټلی کې هم د کورونا وایرس د اومیکران قسم نمونه موندل شوې دي. د صحت نړیوال ادارې او ډاکټرانو په دغه نوي وایرس اندېښنې څرګندې کړې او وایي چې دغه نوي وایرس په د کورونا په ضد جوړ کړل شو ویکسینو سره هم قابو کول ګران وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
په افغانستان کې د طالبانو وزیر اعظم ویلي د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه استعمالیږي. خو څېړونکو وایي نړۍ ته دا خبره د منلو وړ نه ښکاري او نه نړیوال د دوی حکومت ټول شمونده ګڼي. څېړونکو دا هم وایي افغانستان کې اقتصادي بدحالي او د لوګو تندو زیاتوالی د طالبانو د حکومت د کمزورو پالیسیو نتیجه ده او که نړیوالو سره اړیکې ښې کړي او خپلې تګلارې بدل کړي نو کولای شي اقتصادي او په دغه جنگ ځپلي هیبات کې د لوګي کچه راکم شي. خو د افغانستان وزیر اعظم تیر ورځ په خپل وینا کې ویلي په دغه هیبات کې اقتصادي بدحالي او غربت د دوی د حکومت نه بلکې د تیر حکومت نه ورپاتې دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیور ریډیو خبريال ارشد مومن پر رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وزیر اعظم مولوي محمد حسن اخوند د خپل واکمنۍ په شوخو درې مشت موده کې په لومړي ځل ولسته وینا کړې او ویلي دي چې حکومت باید د غونډانو په ګډون د نړۍ په هیڅ هیواد کې لاسوهنه ونه کړي. خو سیړونکو خبريال طاهر خان وایي د افغانستان غونډیو نړیوال هیوادونه اوس هم په دیګره کې دي چې داعش، القاعده او نور وسلوال تنظیمونه چې افغانستان کې شتون لري د غونډي هیوادونو او نړۍ د امن لپاره خطر جوړې دي. شي
چې دوی د خپل خاور د بل هیواد پر ضد د استعمال اجازه نه ورکوي، هیوادونو کې مداخله نه کوي، لیکن چې بار بار دا خبره کوي اوس بیا د طالبانو وزیر اعظم هم دا خبره کړې ده نو معنی دا ده چې دا مسله شته او دا چې ښکاري چې په دې باندې نور هیوادونه لا مطمئن د نخکاری طاقت تر کې خبرې کیږي نو په دې کې د امریکا د پالتور نه مهم هم ده. ته د دې د امریکا په اړه مهم موضوع ده، بیا د ایش او القاعده او دغه د ځان د امریکا په اړه مهم دي.
مولوی محمد حسن اخوند د افغانستان د روان بشري او اقتصادي بحران له نړیوال ټولنې سره د اړیکو او د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه سنې دی ویلي او نه دا وی دي چې حکومت یې سي اقتصادي پالیسي او خلکو ته د کار او روزګار په اړه څه پلانونه لري. د ویلي چې طالبانو له خلکو سره د رزق وعده نه ده کړې. خو د خبرو په اخر کې ویلي چې د ټولو نړیوالو مرستندوی ادارو هیله لري چې خپل بشري مرستې ونه دروي. د پېښور په هنتون د ایریا سټډي سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپرست خان وایي افغانستان کې چې کوم اقتصادي مسلې دي دا د غوي د موجوده د طالبانو حکومت د ناکامۍ له سبب دي. یو خو مولا محمد حسن ویلي چې طالبانو د خلکو سره د رزق وعده نه ده کړې بلکې پروردګار عالم د خپل مخلوق سره کړې ده او بل خو د نړۍ نه د مرستو جاري ساتلو هیله هم څرګنده کړې ده.
افغانستان د خپل تیل او ګاز نشته بهر ملکونه راغواړي نو ولې نه راغواړي چې پیسې نه لري، چې پیسې نه لري نو ظاهر دغه داخله نه شي راتلی نو دا الله قرآن وایي راخو په نظام کوم کې دي دا وخه هغې د لافنه.
مولا محمد حسن په افغانستان کې د ټوچموله حکومت په اړه ویلي چې دوی حکومت کې د هر قوم او قشت خلک ځان دیدلی شي او لاندې حکومتونو کې داسې نواب. خو سیړونکو خبريال طاهر خان وایي طالبان د هر سیز د پاره خپل معنی ګوري چې نړۍ ورسره نه مني او دغه حال د دوی د ټوچموله حکومت هم دی چې ټول پکې طالبان دي او نړۍ ورته ټوچموله حکومت نه وایي. همدغه سره ډاکټر سرپرست خان ویل چې ټول شموله حکومت به هله نړۍ ته د منلو وړ وي چې په جمهوریت انداز کې بغیر د سیرې ټاکنې وشي او عام ولس خپل نمائندگان منتخب کړي.
انتخابات شي انتخابات دنیا کې یو ټول منل شوی طریقه ده چې آزاد باید خوف او خطر خلق خپل ووټ ورکړي، رایې ځان کې ټول ټاکنې شي، او هغې نتیجه کې چې کوم حکومت وي هغه به هماشه ولیدي حکومت وي.
مولوی محمد حسن د کندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو د تحریک له جوړونکو څخه دی چې د طالبانو په تیر حکومت کې هم د کندهار والی، د بهرنیو چارو وزیر او په نورو حکومتي چوکیو پاتې شوی دی. او ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو د کوټ شورا په مشرانو کې و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
طالبان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په دوحه کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې د امریکا څېړونکو وایي امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران مخنیوي وشي او نه غواړي چې طالبان حکومت دومره کمزور شي چې دغلته د امریکا ګټو ته زیان واوړي. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رډیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ او ورسره پلاوی د قطر پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ پیل کوي. ځینې سرچینې وایي چې دا خبره به نن د اتوار په ورځ پیل کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تراکرۍ پر ضد د مبارزې له افغانستان د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواخ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه خبرې کوي. د دینه وړاندې د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم طالبانو له مشرانو سره لیدلی وو. د دې کتنې یو اونۍ وروسته ټام ویسټ له طالبانو سره د مالی مرستې او سفارتي ملاتړ لپاره د امریکا په شرطونو یو ځل بیا ټینګار کړی وو. د امریکا په شرطونو کې د تراګرۍ پر ضد مبارزه، د ټول شموله حکومت جوړول او ښځو او جینکو ته تعلیم د امکاناتو برابرول شامل دي. د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ دا خبرې اترې په تاسې وخت کې کیږي چې طالبانو حکومت سخت هڅه کوي چې نړیوالې په رسمیت سره وپیژني. سیډونکي وایي چې امریکا او ټول نړیوال طاقتونه غواړي چې افغانستان دا وخت کوم اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ادارې په دې هیواد کې د بشري ناورین د پیل خبرداري ورکړي. طالبان دې دومره هم کمزوري نشي چې داعش د دې نګټې پورته کړي او ځکه هڅه روانې دي چې په اقتصادي توګه د دوی مرستې وشي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایي چې د 1300 میاشتو راهسه امریکا په یو منظم ډول هڅه کوي چې طالبانو سره ځان ور نږدې کړي.
د امریکای او د نورو تفصیلو په منځ کې د طاقت یو څرګند روانو په دغه کې خامخا چې د افغانستان کې د طالبان دبر هم کمزوري نه وي چې را دایښ هم ته یا نور کوم قوتونه یې فوکس دي هغه د امریکای د مفادات خلاف عمل شي. امریکا غواړي چې طالبان د هغه امداد ورکړي چې کوم انساني کټګري کې راځي یا د دوی کوم نظام کې دی هغه دومره پرس نشي چې په افغانستان کې داسې قانت جنګي شروع شي یا داسې بد حالت شروع شي چې هغه د امریکي د مفاداتو خلاف لاړ.
په افغانستان د طالبانو واکمنېدو وروسته د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ لومړي ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې ترسره شوې وي او د امریکا ځانګړي استازي د هغه وروسته هم د طالبانو سره په پاکستان کې وکتل. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی مشال رادیو ته ویلي عمده مسائل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول عملي شي. د ده په وینا بل دا چې باید با مفهومه سفارتي اړیکو ته لاره پرانستل شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي. طالبانو د دوحې تړون په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په خاوره تراګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي دوی غواړي چې د داعش ډلې جرړې وباسي. بل پلو د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وینډیلوین ویلی یاد سازمان افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د اقتصادي او ټولنیز بحران مخه باید ونیول شي. نوموړی دا څرګندونه په داسې مهال کړي چې ټاکل شوې ده دوحه کې د افغان طالبانو او د اروپایي ټولنې استازو ترمنځ مخامخ خبرې شنبه په ورځ پیل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل بهش. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. ترزو یو بل مهم رپورټ په لور، د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان په د تخیل کې د ترهګرو سره د نښتو په وخت د پاکستان د پوز دوه عسكر وجل شوي دي. د پوز د عامو اړیکو څانګې آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي وجل شوي کسان ویشکلن نایک رحمان او دویشکلن لانس نایک عارف وو چې د ترهګرو سره د سخت مقابلې وروسته وجل شوي دي. د برید ذمواري لا تر دې دمه کمې ډلې په غاړه نه اخیستې. تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې.
افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز په ایوا څوکۍ وسلوالو برید کړی چې پکښې دوه عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر له مخې د برید 13 ورځ د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل سیمه کې شوی چې د رحمان او عارف په نوم عسکر پکې وژل شوي دي. د آی ایس پی آر له مخې د نایک رحمان تړاو د چترال سره او لاس نایک عارف تړاو د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع سره وو. د تخیل د افغان پولیس سره جوخته سیمه ده او د پاکستان پوز دغلته په کال 2014 کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات کړي او دغه سیمه د وسلوالونو پاک ګرځولو سره په پوله د ازغن تار لګولو نه هم ویلې دي. پوز په خپل بیان کې ویلي تر هغه وروسته پاکستانی پوځیانو هم غاښ ماته ځواب ویلې، خو نه د ښکار کړی د پوز ځوابي اقدام کې وسلوالو ته څه زیان اوښته او کنه. د پوز بیان کې تر هغه د جړو وېستو هوډ هم ښکار کړی شوی او ویل شوی چې پوځي سرتیرو په داسې قربانۍ باندې د پوز حوصله نور هم لوړېږي. د نا امنۍ په تازه پیښه وایي سف امریکا ډیوا د سیمه پولیس او انتظامیا سره د اړیکې هڅه کړي خو څه ځواب ورته نه ترلاسه شوی. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نوم نه اخستو په شرط وویل د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسیدلي او لټون عملیات یې پیل کړی دي، خو د ډزو په پایله کې وسلوالو ته اوښتې زیات معلومات نه ترلاسه کړي او نه تر اوسه څوک نیولی دي چې دا برید د چا لخوا شوی، خو هغه وویل دا ترهګري پیښه ده. په سمدستي ډول د دې برید ذمواري لاکونو وسلوالو ډلې په غاړه نه ده اخیستي، خو په دې نږدې وختونو کې د پاکستان په پوز د شو زیاتره بریدونه ذمواري داعش وسلواله ډله په غاړه اخلي. شمالي وزیرستان کې په پوز د تازه برید په داسې حال کې شوی چې پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د نومبر میاشتې 9 نیټې رسیدې ایوې میاشتې ډزبندي روانه ده، خو پاکستان کې په امنیتي ځواکونو د بریدون لړۍ هم نه ده تم شوې. افغانستان کې طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سرسم پاکستان کې یو ځل بیا په امنیتي ځواکونو د بریدون لړۍ چټک شوې او تر دې پیښې درې ورځې وړاندې هم په بلوچستان ایالت کې دوه امنیتي سرتیري په ایوا سودنه کې وژل شوي وو. هم په دغه ورځ پېښور کې هم د پولیسو دوه عسکر په حیدرآباد سیمه کې وژل شوي وو چې ذمواري داعش په غاړه اخیستی. څېړونکی او د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف وایي په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د داعش لخوا د بریدونو ذمواریو اخیستو کې زیاتوالی راغلی دی او دا د حکومت دپاره تشویش وړ خبره ده. وایس اف امریکا ډیوا سره هغه وویل کله چې افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي نو افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. هغه وویل پاکستان کې د اوسني بریدونه دا په ګوته کوي چې مذاکرات یوازې له څو ډلو سره روان دي.
دا اوس تروریزم روان ده، نو د دې مطلب هم دا ده چې صرف په ټي ټي پی سره حکومت سیز فایر د پغه کار نه کیږي. د داعش په دې علاقې کې کافی مضبوط سلیپنگ سیلز دی، په افغانستان کې د داعش کافی مضبوط نیٹ ورک ده. نو زما خپل خیال ده چې دا چارې بروانی ال که پاکستان په دې کې سیریسنس شو نکی.
وایس اف امریکا ډیوا لخوا راټول کړی شي معلوماتو تر مخه د ایش ډلې د نومبر په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د پنځو بریدونو او د یو برید زمواري په پنجاب صوبه کې هم امنلې ده. د وړاندې ستمبر او اکتوبر میاشتو کې هم په باجوړ، کوهاټ، وزیرستان، پېښور، کورما او بلوچستان کې هم د بمی چاودنو او هدفي وژنو زمواري د ایش په غاړه اخستې دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
002-205-003.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله چمن باندې د یو شمیر تجارتي ګاډو ډرایورانو او مالکانو احتجاجونه کړي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی تړل شوی روزګارونه دي پرانیزي. خو پاکستانی چارواکي وایي دوی په چمن پوله باندې د کاچاګ یا سمګلینګ د مخنیوي لپاره کلک ګامونه اخیستي دي. بیا په دغه پوله باندې په سمګلینګ یا کاچاګ کې بوخت کسان وایي حکومت دې د دوی روزګار نه بندوي او که د دوی دغه کار بندوي نو په کاردار چې دوی ته د وړاندې نه د یو بل کاروبار بندوبست وشي. د چمن په پوله د ډرایورانو او مالکانو د احتجاج په اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي په ریپورت کې.
پر چمن پوله په باربری کې پکاره اوسنن کې کوچنی پیک اپ او مازدا ډیانا او د ټریکټر مالکانو او ډرایورانو هم په احتجاج لاس پورې کړي او د خالی په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر لوی لار باندې ټایرونه وسوځول او دغه لوی لار بند کړل او د پاکستان او افغانستان دواړو طرفو چارواکو څخه غوښتنه کول چې پر دوی د پرپوله تګ را تک باندې لګول شوی بندیز د لری کړل سي. چې دغه احتجاج له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریز چاري په ټپه ودرېدلې. په دغه مهال د احتجاج کوونکو یو مشر جمعګل و وی دی وته څه دارنګ وویل
یو خو وچ د ډیناوی اوستل دا خاصې دوی درې درې جوړې ټیرونه لګول دغه مرځاوله دا بند کړی دي. نن درې مورز ده نو سل ډاټسنه یا یو نیم سل ډاټسنه دي. دا ډاټسنه نیم چې بند کړی دي د کی دا کاډ دي پکړو کې د دې خو دا کډ وړي دي. دا دوی د خلک روان دي دا کډ وړي دا بند کړی دي. ټکسرانه دا رقم بند کړی دي.
محمد عارف چې هم د مازدا ډرایور دی دوی وایس پر چمن پوله دغه کوچنی مازدا وسره د څلور سو کسانو روزګار وابسته دی. چې هر یو کس ته پر د یو کور انسانان ګوري چې دوی د پاره د خوراک او شک بندوبست کوي.
یو بار بل تارتال وسو دغه علاقو په پاپ رقم د مازل پر ګلې باندې لا وسه دغه لار باندې بیاپس بند کړی دي. دا دوه مشان والی و دا خاصه په کانه خصه بل دي خاصه غت چې حکومت کوم سزا ورکي واغه ته دغه سزا ورکي په هغه باندې موږ دغه نه کیږي. دا به یو سړی دا کار کوي د نور انسان خوراک ګرځي به روزګار.
اسمت الله بیا د ډاټسن ډرایور دی. دی وایي چې شپږ سو د ډاټسن ډرایوران دي پر چمن پوله روزګار کوي خو اوس دوی هم د بیروزګاری سره مخامخ دي.
هر مې والا مې نه لګي بار پر مازل لر چانس راکي پر مازل باندې ولدي پر مازل باندې درې څلور ورځې د شپې چانس پر 12 بجې به لکه شپه دا یخت زجل کو بار به لکه اوس بیا پر دروازه راکي ول ورځې مې لکو پر دروازه درې څلور ورځې چانس راکي خطا ایست اوس مخ لره باندې بند ک نو موږ د حکومت صدا خواست کوو چې موږ به الله الله کې وروره به الله جمع نستړي کوي.
خو پر چمن پوله د پاکستان خوا د سرحدي ملیشیا پر ځای پوجي ځواکونه ځای پر ځای دي. چې دغه احتجاج په حق له د پاکستان د پوج د ویان دي ادارې اي اس پی ار د سیمیز چارواکو څخه هم د دې دریز اخستلو هڅه وکي او پر ټولنیز رسنۍ واتس اپ باندې میسج وکړو خو هغه جواب نه وایي. خو دغه احتجاج کوونکي وایي چې پاکستانی چارواکو پر دوی د کاچا کولو الزام لګوي، خو د دوی په وینا چې کم څو کاچا کوي هغه دی ونیول سي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې پر چمن پوله و دواړو طرف ته د کاچاک د مخنیوي لپاره سخت ګامونه اخیستي دي او هغه ټولې ذریعې بندوي چې پر پوله په کاچا کې کارول کیږي، چې د دوی په وینا پر دغه پوله د کاچاک په مخنیوي کې د ډېر حد پورې بریالي سوي هم دي. خو د سیمې خلک به دغه کاچاک د پولي کاروبار بولي. دوی وایي چې دغه بندېدو له مخکې د حکومت د دوی دپاره د متبادل روزګار زمینه برابره کړي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
په پی خبر کې د قبایلی ضلعو د خلکو د ژوند جواک په اړه باندې یو تصویري نمایش شوه دی. فوټوګرافر عبدالمجید ګورایا ډیوته وای د دغه سیمو خلک ترګری زیات ځپلی دي، خو ما د تصویرونو اخیستو په وخت د خلکو کې ژوند ته یو جذبه ولیده. د صوبایي سملای غړي میرمن بصیرت خان وای زمشو زلو کې کم خاص بدلون نه دی راغلی او وای دغه ځلې وسم ډېر ورستو پاتې دي. نور تفصيل د ډیور رادیو خبريال مدثر شاه په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
پښتونخوا سره د نو زمشو زلو د ژوند بلابلو اړخونو تصویرونو د غنندارتون پیښور عجایب خانه کې پرانستل شو چې د یورپین یونین، جرمني حکومت او د دغه هیواد مرستندوی ادارې جی آی زد او پښتونخوا حکومت مرسته ورته ترلاسه ده. بلابلو فوټوګرافرانو د دغه زلو تعلیم، صحت، زنانو او ماشومان ژوند، معیشت او داسې نور اړخونه خپلو تصویرونو کې خوندي کړي دي. دغه کې یو فوټو جرنالست عبدال مجید ګورایا ډیبتوای د دغه سیمو خلک د سخت ژوند باوجود د خپل خاورې خدمت جاری ساتي.
دې علاقو خلکو چونکه د دهشتګردي له کې ډیر متاثر شوی دي، نو هغه مونږه پکې هایلایټ کړی چې د حالات کې ماګه دونه قربانیان ورکړي دي چې هغه خپل سروایول د لپاره، خپل بچو د لپاره، خپل
وای ما دغل ته اولیدل چې زنانه او ماشومان هم د خپل بقا او خجوان لپاره ناری نو سره په ګډه مبارزه کې بوختی. خو بل پلو ته د زمشوی ضلع خیبر نه پړوم بزل پښتونخوا اسمبلی ته منتخب شوی میرمن بصیرت خان وای د زمکیتو باوجود دغو ضلعو کې کم مثبت بدلون نه دی راغلی.
حقیقت خدا رے چتا سلاشه نو اغه ورځبانی ما چته شتا سره شي وګوره او ماغه سچويشن دي دا نه رزه دا منم چې 70 سال ګيب اغه په درې څلورو کلو کې نشي ختمه دي دوم نظر چینجز نشي راتله خوراتلن پکار دي اغه زنانه چې کوم ایجوکیشن نه پاتې شي ویری زه خدای مو چې تاسو اوس په نوې کالجونه جوړوي اوس په نوې سکولونه جوړوي ما اغه نسل چې کوم ایجوکیشن نه پاتې شي ویری اغه پر کیپاسټي بیلډینګ سو کړې ووکیشنل ټریننګز ورکړي چې اغه خپل باعتماد شي.
دنندار تون کوربه د آرکیالوجی او میوزیم ډایرکټر جنرل ډاکټر عبدالصمد وای ټول زمشو زلو کې د تاریخي آثار او معلوماتو لپاره د زمکه کنستل پیل شوې دي.
هر یو ډیسټریکټ کې مونږ میوزیم جوړو لګیو هغه د پر زمینو مونږ کتلې دي او دین علاوه مونږ کنزرویشن کارونه شروع کړي سکم سایټس په خراب حالت کې وو هغه باندې کار شروع شو. دین علاوه سروي مونږ کوو چې مونږ ته پته ولګي چې مرز ډیس کې سونا ساری کدی می سائٹس ته کم کم ځکی دی او تاریخ صدا او دین علاوه سره رم کار چې کم دغه مونږ الته کې کوداینه شروع کړی چې کم الریډی مشهور ژوندو هغه کې مونږ آرکیولوژیکل ایکسکیویشن کوداینه شروع کړی چې هغه تاریخ پته ولګي او هایلایټ شي.
وای ګومان کوم کوم مونږ دی ټول معلومه ولو کې بریالي شو نو پښتونخوا کې به د تاریخي ځایونو شمیره د شپږو زرو نه شلو زرو ته ورسي. ډاکټر سمت یاتای د تصویرونو د نندارتون په 3 دسمبر دلته جاری وي. خلک د ولې شي دلته راشي نه یوازې نندارتون بلکې عجایب خانه هم ویډیا پوری او معلومات ترلاسه کړي.
برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 00200205003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو ستړي مشه دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د اتوار ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. غوښی د مهمو خبرونو سره کوته د افغانستان وزیر اعظم مولا حسن اخوند پولیس ته خپل لومړی وینا کې په نړیواله ټولنه د افغانانو د مرستو غږ کړي او ویلي دي خاوره به د ترګری د پاره د نورو ملکونو په ضد نه کارول کیږي. اخوا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان په د تخیل کې ترهګرو سره د نخټو په وخت د پاکستان د فوز دوه اسکر وجل شوی دي. د دغه بریډ زمواري چا په غاړه نه داخسته. اخوا په کوټه کې د پختون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین یوې لوی جلسې ته د وینا په وخت ویلي په پاکستان کې د امن غوښتون کې نه پرې خودل کیږي او زیاتوي د دوی پر امنه پلویان په جیلونو کې بند دي او حکومت د تحریک لبیک تندرا وډلې پلویان خوشی کړی دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان وزیر اعظم یا رئیس الوزراء مولا حسن اخوند اولس ته خپل لومړی وینا کې په نړیواله ټولنه د افغانانو د مرستو غږ کړي او ویلي دي خاوره به د ترګری د پاره د نورو ملکونو په ضد نه کارول کیږي او نه به دوی د نورو ملکونو په داخله چارو کې لاسوهنه کوي. نو موري په طالبانو غږ کړي چې د واک په حاصلولو د شکر وکړي او د افغانانو سره د ښه چلند وکړي. مولا حسن اخوند د وینا ډیره برخه په تیر حکومت نیوکه وی او ادا وکړه چې د طالبانو راتګ سره د افغانستان وضعیت ښه شوه دی. نو موري وویل افغانستان کې نیستي او بیروزګاری د طالبانو د راتګ نمخ کې هم موجوده و خو زیاته کړه چې کچاري اولس د طالبانو ملاتړ وکړي نو ډیر زر به د غستون زهم اواره شي. اخوا د طالبانو پلاوی د قطر د بارنو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره لیدل دي او په دوړخیزه سیاسي او د افغانستان د اقتصادي او بشري حالت په اړه خبرې کړې دي. بلورته یورپی اتحاد ویلي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو د بارنو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر لیکلي چې د امیر خان متفق په مشرۍ اعلی پلاوی د شنبه یا خلیفہ ورځ د قطر د بارنو چارو د وزیر سر لیدل کتل کړي چې په افغانستان کې د امنیت پټینګخ او د خو حکومت ولای او تعلیم په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. اخوا د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان په د تخیل کې ترهګرو سره د نخټو په وخت د پاکستان د فوز دوه اسکر وجل شوي دي. د فوز د عام وړي کوڅانګي آی اس پی آر په خپل بیان کې ویلي وجل شوي کسان وشکلن نایک رحمان او دویشکلن لانس نایک عارف وو چې د ترهګرو سره د سخت مقابلې وروسته وجل شوې دي. د دغه بریډ زمواري تر دې د مچا په غاړه نه داخسته. وجل شوې رحمان د چترال او عارف د ټانک اوسیدونکو وو. پوز وای په سیمه کې د ترهګرو د لټون د پاره اپریشن روان دی. هر څه ک پوز دغه سیمه د ترهګرو نه د پاکولو داوی کوي خو وخت په وخت د ترهګرو لخوا دغه سي بریدونه د پوز دغه داوی غلط ثابتوي. تیر هفته هم د بلوچستان په مکران کې په دغه سي یو ترهګر حمله کې د پوز دوه کسان وجل شوی او په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو غوښتونکو تحریک پښتون تحفظ مومنت نن په کوټه کې یو درنه جلسه کړي او د حکومت نه د جنوبي وزیرستان د قومي سملي غړي علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کولو په سختۍ سره غوښتنه کړې ده. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جلسې ته ویلي پاکستان کې د امن غږ پورته کول کې نه پرې خودل کیږي او زیاته کړه دوی به د مظلومو ملګری وي. نو موري وویل علي حنیف پښتین اویس عبدال ادریس او ګنج میر نور په جیلونو کې دي خو حکومت د ټی ایل پی باندېان خوشی کړی دي. نو موري وویل د کوټنا تر لاهور تر کراچۍ پښتانه هر ورځ شهیدان کیږي او زورول کیږي. نوموړي د پاکستان په عدالتي نظام هم ټکونه وکړل او ویل کچاري عدالتونه آزاد دي نو په پاکستان کې د وجل شو او یا زره پښتنو میان دیوالې جاړي. په زرګونو پښتانه وجل شوی ورک دي په مادنیاتو یې قبضه دي. کادلیا رښتیا هم آزاد وي په دې مسلو د غږ اوچت کړي. د پښتون تحفظ مومنت پر ریاست د پښتنو د زورولو تورونه لګوي او وای د پاکستان حکومت د تندرو مذهبي ډلو سره جوړه کړي خو د پرمنا احتجاجونو په سر د قامي سملي غړي علي وزير او یوش مير نور د تیر یو کال راسي بنديوان دي. خو د پاکستان حکومت وخت په وخت د پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي او وای په پاکستان کې عدالتونه آزاد دي. دا جلسه په داسې حال کېږي چې سبا به د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت په خواست بل اورونه کېږي. علي وزیر د تیر کال د دسمبر د میاشتې راسې د پی ټی ایم د مشرانو په ضد جوړه مقدمه کې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي او په برتانیا، جرمني او ایټلی کې هم د کورونا وایرس د اومیکران قسم نمونه موندل شوې دي. د صحت نړیوال ادارې او ډاکټرانو په دغه نوی وایرس اندېښنې څرګندې کړي او وایي چې دغه نوی وایرس په د کورونا په ضد جوړ کړل شوو ویکسینو سره هم قابو کول ګران وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا نو د وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان سرخار کوټه کې نن د پښتون تحفظ مومنت د خپل نیول شو ملګرو علي وزیر او نورو د خوشی کولو د پاره یو درنه جلسه کړی ده. دغه جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او یو شمیر نورو مشرانو وینا وکړي دي. د ډیور اډیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
ډیر مننه د ډیوا اوریدونکو. حفیظ الله ستوري شرانای د بلوچستان ایالت له سر شار کوټي هاکی ګراوند څخه تاسو ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د نننې جلسې حال درکوم. د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه نننې جلسه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او هم دغه سي د پښتون ژغورنې غورزنګ د نورو بنديانو د راخوشي کولو د مطالبه په حق او د دوی د بند پر ضد و. په دغه احتجاجي جلسه کې لا کراچۍ څخه نیولې د بلوچستان د همدغسي د بلوچستان د نورو پښتني سیمو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د بلابلو سیمو څخه په ګڼ شمیر سیاسي او مدني فعالان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي راغلي او دلته شرکت درلودي. او دغه جلسه ته ډیرای سیاسي او د غورزنګ ځای مشران ویناوو کولو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان څرکسي او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منصور احمد پښتين ویناوي تر ټولو مهمه ویناوي بلل کېږي. اصغر خان څرکسي په خپل وینا کې وویل چې د پښتنو او د پاکستان ریاست ترمنځ کوم جنگ نه دی، نه هم د پښتنو د پاکستان له آئین یا له حکومتونو سره کوم جنگ، د دغه خبره دا د انصاف جنگ دی، دا د حقوقو جنگ دی. اصغر خان څخه وویل چې کو پښتنو ته انصاف ورکړل سي، حقوق ورکړل سي، دغه جنگ به ختم کړل سي. هغه دا وویل چې عوامي نېشنل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ قدم په قدم ولیار دی او تر اخره به ملګری وي. اغه دا هم وویل چې یوازې علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ بنديان فعالان نه، بلکې د بلوچستان لادرکسوي سیاسي فعالان او دغه ترڅنګ د سندیانو لادرکسوي سیاسي فعالان دي هم عدالتونو ته وړاندې کړل سي، هغه دي خوشی کړل سي. د دې ترڅنګ منظور احمد پښتين اخیرنی وینا و، هغه په خپل تقریر کې اول د بلوچستان حکومت پرغه بندیز باندې سخت تنقید وکړ چې پر 9 نومبر باندې د بلوچستان حکومت پرغه دغه بندیز لګولې چې منظور احمد پښتين او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران شې دغه د بلوچستان یوې ضلع ته هم در روانو نوې ورځو لپاره چې دغه نشرات لا یو پرغه باندې بندیز دی. خو منظور احمد پښتين وویل چې د ټولو بندیزونو باوجود د پښتنو پر ژغ باندې او پښتنو ته هر ځای حاضرې بیا وویل چې دغه چې کومه جلسه ده دا د علي وزیر یا د پښتون ژغورنې غورځنګ او د نورو بندیانو په اړه نه ده. د په خبره دا دلته پر روانو جنگونو کې د مړسو او یا زرو پښتنو په اړه جلسه ده، او د په خبره چې دای ابتدا ده دوی به په داخپلو جلسو او دغه احتجاجي تحریک کې نور هم زور راولي او دغه به پر مخ وړي. منظور احمد پښتون په خپل تقریر کې پر ټول او سیاسي پښتنو چې کوم غندونه دي پر غوي د یووالي ژغ وکړ، د اتحاد او د اتفاق ژغ وکړ. د دې ترڅنګ د په خبره چې په د نړۍ چې کوم زورور قوتونه دي هغوی له افغانستان څخه د ماشومانو کورکای جوړ کړي دي چې کله وغواړي لنګ کې د زیات کړه چې کله تیر حکومت وو په تیر حکومتونو کې او په اوسنی حکومت کې هم د دې خوا پښتانه او د کرشې دغه غاړي پښتانه یا ولس چې دی هغه سره یو دی د زیات کړه چې اول به کله د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه کده نو له هغه لوري به هم په دغه حمایت کې ژغ پورته کړي. خو د منظور احمد پښتون په خبره چې اوس په بلکې کوم واکداران دي د هغوی خواخوږي د پښتنو پر ځای له لاهور سره ده. منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت او ادارو باندې ژغ وکړ چې په بلوچستان په بلوچستان کې چې کوم بلوچستان سیمه دی هلته چې کوم دلته د دوی امنیتی ځواکونه دي په دغه امنیتی ځواکونو کې زیات شمیر د پښتنو دی. منظور احمد پښتین وویل چې نور دی هلته پښتانه امنیتی سرتیری نه لژل کیږي که د په خبره کله بلوچستان سره د هر چا کوم مسله وي هغه د خپل خلک ورولېږي پښتانه دی نه ولېږي. د دې ترڅنګ بیا منظور احمد پښتین وویل چې له کوټې له هرنایي له زیارت څخه نیولې تر کراچۍ او تر وزیرستانه پورې چې دی هغه پښتانه هر ورځ وژل کیږي زورول کیږي او د هغوی چې کوم حقوق دي وسایل دي پر هغوی باندې حق نه ورکول کیږي. د زیاته کړه چې عدالتونه انصاف نه ورکوي که عدالتونه انصاف ورکي په داستونزو کې به کمای راسي د عدالتونو څخه د انصاف کولو غوښتنه هم وکړه. بیا یې وویل چې د پاکستان رسنۍ چې دی هغه د مظلومو قهمونو یا د هغوی چې کوم ژغ دی هغه نه پورته کوي. د دې ترڅنګ د وویل چې د بلوڅو د هزاره وو او د نورو چې کوم مظلوم قومونه دي له هغوی سره د پښتون تحفظ مومنت چې دی هغه ورسره ملګری دی او د دوی په حق کې به تل ژغ پورته کوي. یو بل خبره چې دا وکړه چې دلته داسې پر نړیواله کچه د پښتنو تصویر د ترهګر په هیڅ باندې اشکار کول کیږي خو دا په خبره چې پښتانه ترهګر نه دي امنیت غوښتون کړي. بل مهمه خبره د په خبره دا و چې دلته د سند حکومت چې دی هغه د علي وزیر په کیس کې کطرفدار دی خو بیا دې هم خپل موقف ښکارا کوي او کطرفدار نه دی نو بیا دې د علي وزیر په کیس کې دوی مهمه رول ولوبوي او د علي وزیر پر ضد چې کم کیس هلته داخل شوی دی هغه دې بیرته واخلي. د پاکستان د تحریک لبیک پاکستان چې کم دلته مذهبي ګوند دی دغه مثال ورکړ چې هغه سره د پاکستان حکومت معاهده کوي د هغوی بندیان خلاصوي او هغه معافوي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی علي وزیر او دغه نور بندیان چې دي هغه لا هم په بې ګناهۍ سره د دوی یو ګناه نسته خو بیا هم په جیلونو کې دي. د غوښتنه وکړه چې هغه دې خلاص کړل سي او وی ویل کچيري دغه خلاص نه کړل سي نو بیا به دوی اول په ټانکی او له دا وروستو به د کراچۍ په سین په شار کراچۍ کې او بیا هم له هغه څخه له کراچۍ څخه به بیا د کوټې پر لار یو احتجاجي لاروین راولي او بیا به دغه لاروین اسلام آباد ته ځي او بیا به تر هغه پورې دغه احتجاج په اسلام آباد کې دوی دوامدار ساتي چې تر څو پورې علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران را خلاصوي نه وي او د په خبره چې دغه احتجاج به یوازې د بندیانو تر خلاصولو نه وي کی چې د پښتنو ټولې کمیلوې مسلې دي د هغوی تر حل پورې به بیا دغه احتجاج دوی هلته جاری ساتي.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په اکثرو برخو کې د یوې مودې راهسي اوسیدونکو د اقلیتی ډلو غړي وای دوی وس په ازادۍ سره د خپل مذهب اظهار نشي کولای او تر دې چې خپل مذهبي اخترونه او خوشاله هم په ډیره محدوده کچه باندې منځي. د مردان دوه پښتني او د هندو او مسیحي مذهبي اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي وای وخت بدل شوی او دوی په ازادۍ سره خپل مذهبي خوشاله نشي کولای. اخوا په سند او بلوچستان صوبو کې په زوره د مذهب د بدلولو پیخي د هندو جنکو سره عام دي او د دغه د مخنیوي لپاره د قانون سازي غوښتنه کیږي. په خبر پښتونخوا کې اقلیتي ډلې د کوم مشکلاتو سره مخ دي د ډیو خبريال سادیا قاسم شاپي نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
دا د جیو پارتیشن نه مخ دلته هغه چې د نوو زمون سره ټول ډیر زیات خ تعلقات او چې کلا پارتیشن کېدو نو زمونږ دا د جیو هغه پارتیشن کلته ولي چې هغه سره دا میجورټي مسلمان خلق دیر زیاد خو اغیری چی تاسو تا بچی چوک سا نقصان لطوی نو مختب آغیر من ندی دیدی.
د مردان یو هندو هریندر کور وای د هغه کورنۍ د کلینو راسي مردان کې اوسېدلې. هغه وای د هغه نیکه د پاکستان جوړېدو نه مخکې دلته اوسېدلو او کله چې پاکستان او هند جدا شو نو د هغه نیکه هند ته تلو په ځای دلته پاتې شو او د هغه وجه د دلته خلکو مینا او رورولي وا. خو هغه وای وخت یې دو سره ډیر څه بدل شوی دی. هغه وای د سماجی کارکون په حیثیت هغه مسلمانانو او هندوانو دواړو سره ناسته پاسته کوي خو هغه وای کله کله خلک هغه باندې د مذهب بدلولو زور ضرور اچوي.
زه خلک نه پوهیږي او ډیر خلک خو پوهه دي چې دا بل نور مذاهب هم شته او یو نیم پکې نه پوهیږي. نو هغې رانه تپوسو کې چې تاسو څه یې، نو موږ ورته وایو چې موږ هندو کمیونیټي نه یو. نو هغې وایي تاسو مسلمانان کېږئ ولې نه؟ زه چې څه وم لکه لږه ډېره خبره وکړم نو هغې پرې پوه شي.
هریندر دیوی وای د ملک غټ غټ خارونو کې خو د هولي او دیوالی غونډې هندو مذهبي غونډې خوشاله کیږي، خو مردان کې دوی دغه قسمه مذهبي غونډې او خوشاله ډیر محدود تر کې سره کوي.
اوس خو ورو خلک هم پوه شو او زمونږ دیوالی هولی دی باندې لږ لږ خبر شو، بلې چې نیٹ باندې روزانه هغې انډین ډرامې ګوري.
د مردان مسیحي مذهبي اقلیتي ډلې سره تعلق لرونکي سایما امانت چې روستي بلدیاتي انتخابات کې د ښځو نماینده هم ټاکلې شوی او یو مدني فعال هم د وای مذهبي اقلیتونو سره تعصب اوس هم کیږي او داسې تعصب دې سره هم شوی دی.
ایون سکولز کې کیږي، زموږ وړو سره کیږي، لکه حالانکه دا ماشومان دي 7-6 ایئرز واړه دي، دا یې په مازغو کې چې کومه خبره پروت دی چې لکه د ماینورټیز دي او لکه د بل مذهب خلک دي، نو دې سره لکه پکار نه دی، لکه لوبه کول پکار نه دی یا دې سره خبره کول پکار نه دی. یو ملک چې دی هغه ازادي ورکي، هغه ازادي موږ سره شته چې خپل رائے چې ده په کوله طریقه باندې، خپل خبره چې ده په کوله طریقه باندې مونږ کولای شو.
د بشري حقوقو فعالان وای په ملک کې د مخ په زیاتیدونکو مذهبي تعصب او غیر محفوظ ماحول لوجي د مذهبي اقلیتونو خلکو د خیبر پښتونخوا او پنجاب به شمول د ملک نورو برخونه نور ملکونو ته کډه کړي ده، او د دې یو وجه ورځ په ورځ ملک کې د مذهبي ازادي راکمېدل دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا،
خبر. ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان مجموعي قرضې په کال 2021 کې د 50,000 ارب روپو نه زیات شوی او په دې قرضو کې د 20,000 ارب روپو نه زیات غیر ملکی قرضه هم ور شامل شوی ده. د پاکستان مرکزی بانک وای په 13 کالو کې تر ټولو زیات قرضه اخیسته شوی ده. پاکستان ولې دومره زیات قرضې اخلي؟ په دې اړه د مردان نه د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین د اقتصادي پوهانو نظر اخیسته چې تفصیل یې په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان مرکزی بانک وایي ملکی مجموعي قرضې او واجبات د 50 کرب روپو نه زیاتې شوې دي، چې پکې په 13 کالو کې حکومت او یا پیسه د زیات قرض ترلاسه کړې ده، او د بانک د وینا تر مخه 0.5 کرب روپی قرضې اخستې دي. پاکستان ولې دومره زیاتو قرضو ته اړتیا لري؟ په دې حق لا د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان تجارتي خساره ورستر بلې سیوا کیږي، او د دې ترڅنګ د قومي بجټ د خسارې له امله هم حکومت د کاروباری بینکونو او مرکزی بینک نه قرضې اخلي.
دغه تجارتي خساره ده چې راغی لپاره موږ ایکسټرنل ډیټ تر تجو او د بهر چې کوم زراعي دي مختلف ډونر ایجنسیز دي یا انټرنیشنل اورګنایزیشن دي یا مختلف ملکونو نه موږ د ډالر په شکل کې قرض کړو. کوم چې مالیاتي خساره بجټ کې سکتې، نو دا ری د لپاره موږ چې کوم سټیټ بینک اف پاکستان دی یا ملکی دنه کمرشل بینک سی نو په داغه نه قرض کوي.
مرکزی بینک وايي په مجموعي توګه 50,000 ارب روپو کې د 20,000 ارب روپو نه زیات قرضه د بهر هیوادونو یا ادارو څخه ترلاسه شوی ده. د بینک وینا ده په کال 2013 کې د پاکستان مجموعي قرضه 10 ارب روپی و، خو په ستمبر کال 2021 کې دا قرضه 50,000 ارب روپی یا 50 ارب روپی جوړیږي. د بینک په وینا په کال 2013 کې د پاکستان مجموعي قرضې 95 ارب ډالر وې، خو مرکزی بینک وايي په 13 کالو کې په مجموعي توګه 45 ارب ډالر قرضې اخستې شوې دي، او په دې کې 38.9 ارب ډالر د سود سره واپس کړی شوې دي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وايي د پاکستان د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ غټ فرق موجود دی، او چې کله هم تجارتي خساره زیاتیږي نو د هغې اثرات بیا د روپې په قدر هم پریوزي او د سره هم په قرضو کې اضافه کیږي. دوی وايي عاید چې حکومت خپل خرڅونه را کم کړي
قرضې مونږ اخلو یا هغه قرض سود ورکو نو دا هغه لپاره نورې پیسې مونږ ګټلې نه شو نو بیا نورې قرضې اخلو بیا نورې قرضې اخلو ایکسپورت چې مونږ سیوا کو خامخا مونږ خرچې خپل را کمې کو د حکومت واټي خرچې را کمې کو زمونږ خرچ زمونږ آمدن سره نږدې شي
د پاکستان د لوړ ایوان سینټ د تجارت د قائم کمیټې مشر سینیټر زیشان خانزاده 13 ورځ میډیا ته ویلي وو چې په مجموعي توګه په 13 درې کالو کې شپږ سلويخ ارب ډالر قرضه اخستې شوې ده او سلور دېرش ارب ډالر په قرضو کې واپس کړی شوې دي مرکزی بانک وایي په 13 مسلم لیگ نون حکومت کې په 15 کالو کې 33 ارب ډالر قرضه اخستې شوې وه ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
ګرانوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده د پاکستان سپریم کورټ د ماشومانو د فحش ویډیوګانو په خبرولو کې د تورن تن د ضمانت خواست رد کړل او ویلي دي چې د ماشومانو لوسی ویډیوګانې جوړول او خبرول د ماشومانو د مستقبل لپاره ستره خطر ده په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو مبارزین وای په دغه هیات کې د ماشومانو لوس او لغړ فلمونه جوړولو کې مافیا ککړه ده او دا وس د پیاسو غټلو یو کاروبار جوړ شوی دی په دې اړه تیر ورځ د پاکستان پر سپریم کورټ کې د یو مقدمه اورونه شوې ده او دا مقدمه د پلاتونو مرکزی ادارې اف ای ای د ټولنیزو رسنیو فیسبوک په خواست درج کړی شوې و نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین پر ریپورت کې
د پاکستان ستري محکمې د ماشومانو لوسی او لغړی ویډیوګان خبرول د ټولنې لپاره یو ناسور ګرځولې او وایي دا د ټولنې د تباهي سبب جوړیږي عدالت دا هم ویلي چې د ماشومانو د لوسو فلمونو خبرول مخ په سیوا کې دونکو خطر ده او باید چې د دې مخه ونیول شي د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي د ستر عدالت ریمارکس ته په مثبت سترګه ګوري او ځاتوی دا حقیقت ته چې د ماشومانو د لوسو ویډیوګان خبرېدل په پاکستان کې ډیر زیات شوې دي
او دا ری بنیادی وجه دا د موبایل یا انټرنیټ ترسایي ډیر زیات شوې ده په خصوصي توګه باندې د ماشومانو او د زنانو ډیر زیات شوې ده او په هغه کې انلاین هراسمنت کې کم دي دا غي شرع ډیر زیات شوې ده او بنیادی وجه دا چې د دې ایس او پی زیستا ګایډلاینز زیستا شروع به داری په خلکو کې زیستا او د مخنیوي لپاره چې موږ خبره کوو نو زما په خیال بنیادی سیستم کم دی نو هغه یو خدای چې په حکومتي سطح باندې د دې لپاره د مانیټرینګ حواله سره یو سټرینتن داسې ایس او پیز یا ګایډلاین جوړ کړی شي چې هغه هغه باندې داسې قسمه سیزونه کیږي چې د هغه ازاله کیږي
په دې وروستو کې د ماشومانو د حقونو غیر دولتي تنظیم ساحل په ریپورت کې ویلي شوی چې د سګنی کال د لومړی شپږ میاشتو دوران د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو اتل لسو شپږ نوي پیښې ریپورت شوی ریپورت وايي په پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي تیر ورځ د ماشومانو د لوسو ویډیوګانو په ټولنیز رسینو د خبرولو په قضیه کې سترې محکمې د ملزم د ضمانت خواست رد کړي او ویلي دا داسې ویډیوګانو خبرونکي د ضمانت مستحق نه دي په ملزم باندې دا کیس د ماشومانو د غیر اخلاقی ویډیوګانو د خبرولو دي او په هغه باندې دا مقدمه د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای په بیټا باد خارګوټي کې د فیسبوک په وینا نیخ پنیغه درج کړي شوی و د ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل مشره مونی زیبانو وایس اف امریکا ډیو وتوای نه غنی چې د ماشومانو لوس فلمونه جوړول د یو تن انفرادي کار دی هغه وای پدې کې یو لوی مافیا او پیسې ککړې دي
چې چایلډ پورنوګرافي ہوتی ہے تو وہ ایک قسم کا سیکشل ابیوس ہی ہے نا پورنوګرافي به خود ایک بہت بڑا جرم ہے
هغه وای د ماشومانو لغړې ویډیوګان خپرول په اصل کې د ماشومانو جنسي زورونه ده او لوس فلمونه جوړول په خپل هم یو لوی جرم دی ښکار دی چې تیر کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د سینټ قائم کمیټې ته په وړاندې کړی شوی یو بریفینګ کې ویلي شوی وو چې په هیواد کې د کال 2000 دوران د ماشومانو د لوسو فلمونو تر ټولو زیات کې سونه رجستر شوی دی لدی وړاندې پاکستان کې کال 2019 کې د ماشومانو د لوسو ویډیو غانو دوا کال 2018 کې وو او ورپسې کال 2019 کې د ماشومانو د لوسو فلمونو 15 کې سونه رپورت شوی وو او کال 2020 د اگست په میاشت کې داشمیرا 14 تر رسیدلې ده
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده زه بختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت پلور قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو همکار سردار علي ټکر په دې ورځ د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې تاسو لپاره ریپورت تیاری راځي چې واورو نن سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې په خپل ریپورت کې څه ویلي دي.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی الف جان خټکا. خغلی امیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال اوله حصہ کې د الف جان خټکی په حواله داسې لیکي، وایي چې الف جان د کوهاټ ضلع په احمدی بانډ نومي کلی کې په کال 1928 د روجې د میاشتې په شپږم ورځ پیدا شوه. باقاعده تعلیم دپاره په یو سرکاري سکول کې داخله شوه. هلته د اتم صنف په امتحان کې د کامیابۍ نه پس په کور شوه. پښتو ادب سره د مینې او رغبت په وجه د پښتو آنر سندې هم ترلاسه کړو. د ورور په بدل د ټیری کلی په ظفر نومي یو ظلمی واده شوه، خو د واده د تړون کامیاب نه شو او الف جانا یو ځل بیا د پلار په کور شوه. او په دغه دوران کې د جنکو په سکول کې د معلمې په حیثیت ملازمت اختیار کړ. د پښتنو د غلطو رسمونو او رواجونو اگر چې د الف جان احساس مفلوج کړی و، ولې د هغې په زړه کې د وطن مینې او غلامۍ خلاف د جهاد جذبې یو ځل بیا هغه متحرک کړه او د خپل قلم په ذریعه د وطن د ازادۍ په جنگ کې د یوې مجاهد کردار اولو بولو. الف جان د خدای خدمتګار تحریک نظریاتي ملګری وه. د هغې قومي نظمونه به اکثر په پښتون مجله کې د هغې د سخر علي محمد د تنقیدي او اصلاحي نظر نه پس کله کله شایع کېدل. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. دا می مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار او خایم، دا می مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار او خایم، زړونه ورته د خپل خیاندو په انګار او خایم، زړه می دا غواړي چې لاندې سماج تلار او خایم، زړه می دا غواړي چې لاندې سماج تلار او خایم، د رواجی پردې نقصونه تار په تار او خایم، او خدایا د جبې طلاقت د زړه طاقت راکړي، خدایا د جبې طلاقت د زړه طاقت راکړي، که په غلط لار زم ته هدایت راکړي، او خزي هم زړونه لري زړه کې خواهشات لري، خزي هم زړونه لري زړه کې خواهشات لري، سر کې مازغه لري مازغو کې احساسات لري، کانی خونه دي کانی خونه دی هم داستا پشان جذبات لري، خخیالات لري بلکستان زیات لري، او دا بی گنا مرغه دی گیرکڑا پنجره کی ولی، دا بی گنا مرغه دی گیرکڑا پنجره کی ولی، وای کړه خزی دی جونده په ادیره کی ولی. خو ګوریدونکو پراتلونکو پروگرام کی بدایو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه پلوه لمسپارو او خجون در تغوالو.